السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کړو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې دې سات خبرونه د اسرار العلوم مومن نه اورو.
کړي مشرونو به د خبرونو سر ټکی د پاکستان حکومت د هیواد دولس مشر لخوا د پنجاب او خبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي جیلکار او یو وسلوال وژل شوي دي. او په ترکیه کې بلې زلزلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د هیواد د ولسمشر پرلوی لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې د پاکستان د آئین له لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9 نیټه ټاکنې کیږي، خو د نوموړي د دې اعلان په غبرګون کې د اطلاعاتو خپرونو چارو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د اری پلوی د اقدام غیر آئینی دی.
صدر پاکستان کا دفتر پاکستان
نموړی وایي د پاکستان د ولسمشر دفتر د تاریخ انصاف دفتر جوړ شوی. د پاکستان ولسمشر د عمران خان لاس پوسه جوړ شوی. هغه غواړي چې د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي. اری پلوی تر دې وړاندې په یو لیکي د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا څخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو غوښتنه کړې وه، خو د کمیشن مشر د فروری پر 19 نیټه اری پلوی ته په ځوابي خط کې ولیکل چې د صوبې چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه فیصله نشي کولی. د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د تحریک انصاف په ملاتړ تر حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې وي، او د ګوند ویلي وو چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوستل چې زرته زره ټول ټاکنې وکړي. خو اتحادي حکومت وایي چې د واک آئینی موده پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کیږي. پرون په کراچۍ، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې چې نیول شوي ماهل بلوچ صدی خوشي کړل شي. د بلوچستان پولیسو د ترګري ضد ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یې د چاپې پر مهال یوه ښځه په دې تور نیولې چې هغه ممکنه ځنمرګي بریدګره وه. په بیان کې د نیول شوي ښځې نوم نه دی ورکړل شوی، خو بلوس پالان هغه د ماهل بلوچ په نوم یادوي. مظاهره چند دعوه کوي چې هغه ځکه نیول شوی چې په وینا یې د لادرک بلوچانو په اړه مظاهرو کې به یې فعال ونډه اخیستله. دوی غوښتنه کړې چې نوموړي دي خوش او پر ضد دی جوړه مقدمه ختمه شي. د بلوچستان د کونو چارو وزیر امیر زیالانګو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي، خو د په خبره قانون د ښځو او نارینه لپاره یو شان وي. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیویز اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دي. د مستونګو مرستیال کمشنر برکت بلوچ مشالې ډوته ویل چې بیګا د شپې نه وخته په درنګړ سیمه کې نصرګند وسلوالو د لیویزو پر چک پوسټ حمله وکړه چې په کې دوه سرتیري وژل شول. مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو د لیویز واک وسله هم لزان سره وړې ده. نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر دې دمه یې څوک نه دي نیولي. بلخوا په سرحدي خار چمن کې هم نن د ناڅرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی. د پولیسو په وینا د چمن پر سلام مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پر یو وسلوالو ډزې وکړ، یو پولیس یې جوبل کړ. په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشالې ډوته ویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال جوبل کړی وو چې وروسته یې په اسپتال کې سا ورکړه. تر دې دمه د یادو دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلې پر غاړه اخلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او جونو ژوند ډېر خراب شوی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کار ځایونو څخه ایستل کېږي او مجبوریږي چې پر کور کښېني. طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي، خو پر دوی د نړیوال لخوا نیوکه کېږي چې د ښځو لومړني حقونه یې پامال کړي دي. او پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیات یې جوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې په شامه ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان جوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د هاتی صوبې دفنی نومي خار ګوټه وو. د لهغو سیمو څخه دا چې د فروری پر 6 نیټه د 8.8 شدت زلزلې سخت ځپلې وه. چارواکي وایي چې د فروری 6 زلزلې په شامه ترکیه کې تر 4,000 څخه زیات کسان وژلي دي. او تر دې مهاله مشال خبرونه
هم د اسرار العالم مومن ناوریدل اوریدونکو ورسو وست خبرونه. لومړی ریپورت طرف ته په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی او د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هواد کې سیاسي او آئینی بحثونه بیا تاوده شوې دي. ولسمشر عارف علوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل په 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي دا اقدام غیر آئینی بللی دی. د اطلاعاتو خبرونو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عارف علوی د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې ماتې شوې او تحریک انصاف غوښتنه کوي چې زر تر زره د انتخابات شي. په ډېر تفصیل ګوهر مسید را کوي.
د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن میډیا ته خپور کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف علوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف علوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف علوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان خیرا د فروری په 6 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خلندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزي حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزي حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزي حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزي حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزي حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره ذہنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس 10 قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک کیو تماچی کو تاسو نشی ګرځولې نه بکتر بندو کی ګرځې دي شي نو ووټر بکتر بند کی ګرځې دي شي دا کار کو فوج کوي دا خو رینجرز کوي دا کو پولیس کوي یو ډېر غټ مشینری یو ډېر غټ امنیت نظام دی لپاره او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کم کې د عمران خان نه علاوه ټول تا دړکی ورکړی شي دي فوج به صرف دې لکه نو ګوري چې بس نو دن کې تت انتخابات کې او زوزګار نه سم نو بتاله راشم فوجیان مدر ته ودرو ما نه داسې نه اقتصادي حالات چې کم دي نه نه تاسو خبرې زه نه غنم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد شي او زما خیال دی چې الیکشن کمیشن بر دې بیان خلاف زی عدالت ته
یاد د وی چې ولس مشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي په دویم لیک کې ولس مشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبرورۍ په شلمه چیف الیکشن کمشنر بیڈنی اوغنڈا را بللی وا د ولس مشر په بلنا ورستا د ټاکنو کمیشن اوغنڈا جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولس مشر سره مشوره نشي کولای ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار په ماسخوتن ترخم دروازه د ار ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په ترخم دروازه د تګ لړکی نرمي نه کوي نو څکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې وروستیو کې په ترخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی. د دې دروازې بندېدو وروسته یو شمېر خلک او په ځانګړي توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه لسنو کسانو سره خبرې کړې دي.
افغان لوری ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوری ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په دریمه ورځ هم تړلی پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. په خبر نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د زنو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملارې او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزی بار دی آلو ده او آلو خرابېږي کوي وګوري بس آلونه نور وبزي دا خو داسې شی نه ده دا خو آلو خرابېږي موږ د سبزی ده مکمل دا مخکې ګاډي وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابیږي پینتستان آلو دنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8 لک روپۍ تشکرۍ راځي تقریبا دا دادی 50 لک روپۍ نه زیات مال دی او موږ ته ډیره سخته ده. نو حکومتونه داسې نه کوي چې په معمولی خبرو باندې گیټونه سره تړي یاره بس دا موږ ته ډیر زیات مشکل ده.
سمانو مې واخد دی مونږ خو چینی بار کړی ده جلال آباد لړو په روډ ولاړ یو نه د مانځه درک لګي نه د اوداسه درک لګي نه د باتروم سیستم شته دی ډیر بے سوره.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او سره خدمتګاران د سفری اسنادو نه لرلو لوجه بیرته ورستانه کړي وو نو ځکه دا ګام احتجاج پورته کړ او دوی زیاته کړی چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته ناوړي او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 16 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوښه یو سات پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وي خو بیا دغه لړۍ ودریدا. په دې کې د پاکستان د اف سی ځواک یو سرتیری جوبل شوی وو. نن د فبروري په 28 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پرونه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا ولته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2014 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې هر تن لپاره لازم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکو د وینا تر مخې 2021 کال جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت یا صادرات لیږلي وو خو په 2022 هم جولای اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوی او یو سلو یو شپته میلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خووشه 3.2 میلیون ډالر ترلاسه شوی. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خووشه 100,000 پورې کسان تګ راتګ کوي او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو د لیوي ځواکونو په چوکې حمله کړې چې پکې د لیوي ځواک دوه غړي وشل شوي دي. بلخوا په چمن کې نن نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو وسلوال په تخته کې بریالي شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بارکان سیمې څخه د یوې ښځې په ګډون د دریو کسانو مړی موندل شوی دي او خپلوان یې د وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن پورې کړی دی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 8 کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پروچوکي عمله سوي ده او دوه لیویز والا وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښه تیر شپه نا وخت د ببرې په لیوي چوکي کې هغه وخت رامسته سوي ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ورداخل سول او دوی یې په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې ته اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سردي عسکر د پیښ و ځای ته رسېدلي او مړی د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپتال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلو سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ آپریشن یا عملیات پیل کړي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړی پورې د دې وروستي پیښې ذمېداري قبل کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان او پولیسو ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګند وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامي سړک باندې ناکا لګولې وه او چې کله دوی پر یو موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یې یو پولیس والا زخمی شو. څوک چې سم د لاسه د چمن هسپتال ته رسولې دي، خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس ټپی شو، هغه هم هسپتال ته یوړی. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وزل شوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ شوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدولی دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د ښار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړی میندل شوي دي. څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو، د دوی مړی نن سهار و کولو ته رسول شوي دي. او هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه مو چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات رانږدې شي نو دا بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دی په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیښې نوټس اخستی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان لور په جاري سیمه یو بیان کې ویل سیمه دي چې په پیښ کې تورن کسان به کله هم د قانون د گرفت څخه خوندې پات نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیښې په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه وټاکي او ډیر ژر به حقیقت د ولس مخ ته راښکاره کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پرون د کراچۍ بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوچ د نیونې پر ضد مظاهرې وشوې. د بلوچستان د تراګرې ست پولیسو د فروری په 13 نیټه په بیان کې دا کړې وه چې ماحل بلوچ یې ځکه نیولې چې په وینا یې هغه ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا ادا کوي چې په هغه اسې بېسه مقدمه جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د لادرکه بلوچستان خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې ماحل بلوچ لپاره بلوچ جګجهتی کمیټه تابع کړې و چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستان خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر اکڑے چب بلوچستان کی دا پولیسو دا طرح گر عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکوک دی. دا سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. دا احتجاج پا وقت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال لیڈیو تا ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزہ و دروغ جن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوشی کڑی شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعی کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دیوئی ترسو چھ محل بلوچ د پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې محل بلوچ سی ٹی ڈی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی دا و. زمنګ میرمنې هم خوندي ندي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم که محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خواد پروری په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهر گری ضد کارکونکو اداري سي ٹي ڈي په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وا چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټي په سیټلایټ ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهر گری لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهره په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچانو پارا غگ بندول غواڑی. دا مظاہری او گڈونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیڈیو تو وید
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دے وائی چی دا دا ظلم او زور انتہا دا چی وز زمن خزینہ ہم ریاستی داری پورتکوی. محل بلوچ دلا درکا بلوچانو لپارا پخکارا خپل غگ پورتکولو نوزکا پی پولوسو دا دروغجن تورونا پوری کرل چی حاگے یعنی محل بلوچ زانمرگی برید کولو. دا محل بلوچ دنیولو یوازنے مقصد دا دے چی سوک ہم دلا درکا خلکو لپارا غگ پورتکوی اگر خاموش اکڑی اور خاموش پکور کی کہنی
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں اور چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خواہ سی ٹی ڈی پخبل جاری کڑی بیان کے دا ماحل بلوچ تعلق لا بلتن پالا غختن کی وسلوا لڈلی بی ایل ایف سرا خودلے دے اویلی چ محل بلوچ پکوٹا کی پہسا زئی برد کولو. احتجاج کون کو دا پاکستان او نڑیوال بشری حقنو لتنظیمون سخا غختن کڑی چھ دا محل بلوچ پڑا دی بشپڑا تحقیقات اکڑی او دا بلوچستان حکومت دی دا پیخے دا تحقیقات لپارا پارلیمانی کمیٹی جوڑ کڑی. پا کراچے کی تا احتجاج اڑان دی دا لادرک بلوچانو لپارا کارکون کی تنظیم وائس پار بلوچ مسنگ پرسنگ للوری پا کوئٹہ او زنی نور سیمو کی دا محل دا گرفتاری پزت احتجاجونا هم شوی او دا حقی دا خلاصون غوښتنه کړي. دا بلوچ یک جهتی کمیټی په وینا چې د فروری په درایما رشیده بیبی په نوم یو بل بلوسه د هغې خاوند فهیم زهری لادرک شوی بو او بیا په کوئټہ او نور سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبی خپل کور ته ستانه شوی خو خاوند یې لا هم لادرک دی. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی. د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا خزی قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو را راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې سب شوې وي چې په کې شپږ زره څخه زیاتې قضیې هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د مورنۍ ژبو د اهمیت په اړه غونډې وشوې. د مومندو په یکا غونډ کې هم ورته غونډه شوې چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم ویناګانې وکړې. شنواز ترکزی هم د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
دے گٹ کرتا وان دے مومبا امن راولو زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی نو دا کول دا باچا خان دے مومبا امن راولو
دا بڑبیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومند کی دغا شیرون زمزمہ کول نو د غټ تامبو د لاندې ناست په لزګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره راسونه پړخول. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکغون کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د محمدونو علاوه د چارسدي، پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغې ټولو د ترقۍ راز هم دغه دی چې هغې په خپله ژبه کې تعلیم حاصل او د خپلې ژبې د تعلیم په برکت باندې هغې مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله مونږ موټروے جوړو، کله مونږ ټنل جوړو، کله مونږ ډیم جوړو، مونږ د هغه وطن نه انجینیر راغواړو چې کوم وطن په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړی. د افسوس خبره دا ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینا هم ده او دا د دنیا هر یو اخیار هم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو قربانو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارا را سره وکا وزما و ناکامیو تلی والا راز چه اوس قدم را سره وکا مننه. او ما درجار کرستا د 200 تسپونا څو خبرې په چمبر را سره وکا مننه.
خو یو کوون کې دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې له خوا شوه چې په د ټولنې مشران هم ناستو. خو د دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیواله ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. نو دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي، ظاهره خبره ده. نو دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتحاد ته اشاره ده. دا ډېره زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایه پیښور کې د مفکورینو مېدارې لخوا، پیښور پرسلم مخې ته لاریون، د قومي وطن پارټي لخوا په وطن کور پیښور او ځین نور سمې هم دغه شان غونډې تابع شوي چې په کې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے پے خبر کے اس تماسیگر سلور نمی بجے کی دن کی دی اور دن کو خبروں کی با ام تا سوری دلی وچر پاکستان حکومت د دے حیواد اولس مشر عارف الوی لخوا د پنجاب و خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ٹاکنو د نیٹو اعلانول اقدام غیر آئینی بلل دے پروند اولس مشر ل دفتر پخپورشی بیان کی ویلی شی وچ د پاکستان د آئین د و پنزو سمی مادی ل لمڑے برخی سر سم پدواڑو صوبو کی د اپریل پ نہما نیٹا ٹاکنی کی گی. دغه سوری دن کو یو بل خبر بیا دادی چې پرون په کراچی، کویټا او د بلوچستان په زونو نور سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې ده چې نیول شوی ماهل بلوچ دې خوشی کړل شي. د بلوچستان پولیس او راګرې سید اسواق د فروری په 13مه نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د کویټي په سیټلایت ټاون کې د چاپیر پر مهال یو ښځه په دې تور نیولې وه چې هغه ممکنه ځانمرګي برید ګروه. دغسې اوریدونکو بیا یو بل خبرداری چې د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې ناوخته په درینګر سیمه کې ناصرګنده وسلوالو د لیویز په چیک پوسټ حمله کړې چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي. دغسې یو بل پیښه بیا په چمن خار کې هم شوې ده چې پکې ناصرګنده وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. اوریدونکو د دې پیښو ذمہواری لا چانه ده منلې. مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوې دي د ونیزې خبرونه د مشال ریډیوي مجله او د خبرونه سم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هر کله وایو زمونږ غاورې اسکزي صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هلي تاسو ته او د مشال ریډیو ټول درنو اوریدونکو ته له خپل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسې عادل اسکزي صاحب. یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه شاد اوسې. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت د چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپل لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلې یم، په چمن کې مې خامپوز کړې دي او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلې کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړې سګزاسه؟
له بده مرغه په پښتو ادبیات کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالم. ادا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوراغلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې که چا ایم اے پښتو کړی یا ایم فل په پښتو کړی یا ډاکټرا په پښتو کړی هغه خو نو څنګه سویلی البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته د خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره راغلی دی.
صحیح. او تاسو نم بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعري کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې ارتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو شهر کې یا په بل شهر کې یا په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي نو لیکم یو ورته. او کله نه کله چې به موږ دغه ادبي کوم زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به یې کوله، نو اکثره به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نه کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنکی نور ملګری هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین لاقوامي سیمینارونه هم کړی دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړی دي، د ولایت په کچه باندې هم کړی دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بشمیر ډول باندې کړی دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هره ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري.
صحیح.
دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې، هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپل وسه ملګرو پر ګوا کڅم د دولت سرپرستی پښتو ټولنه ته یو ځای هم نه داسېله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنه ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
صحیح. عدل سگزیس تاسو ویلی چې مخکې چې تاسو او تاسو غوند ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه ویل، ځکه چې پښتو نشته په الته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبی جرګه چې د پښتو ادبی تړون یا نور ادبی جرګې چې دی په بیلابیلو سیمو کې د دغه ځوانانو پر روزلو کې څومره رول لوبولې چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغه د پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعر وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي نو څومره زده کړه د ځوانان د غلطه کول شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې په هنتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه په دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله.
د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم. څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي د هغو پښتو ډېره کرایي ډېره نګایي ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایم فیل تر کچې، حتی د دکتورا تر کچې، د هغو خلکو پښتو دومره صفا نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفا وي
په دې کې. خو استثنا خو به وي عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستې، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که یو څوک په کومه ژبه کې لیک کوي، هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که یو څوک بل فرض انګلیسي لیکي، هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي. که یو څوک اردو ژبه لیکي، هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې.
او که څوک پښتو لیکي، باید هغه ښه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل. دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده، دا تقاضا کیږي چې سوچه پښتو دی ولیکي. خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي، لوړې زده کړې کوي، په دې څانګه کې بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګرس تاسو نه بساورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خبرونې په دې برخه کې. ما سره نورې پښتنې مشته ده، تاسو مهرباني یاست هغه هم راته ځواب کوي. خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورول شي
ژوندۍ اوسې، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بلو.
نو واورو.
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه. راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر مش ګاللی دي په پټه. دردونه که د هجر مش ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه.
واه جی، ډیر.
او ښکلات د هر ښکلي مش تعظیم لرو په زړو کې.
واو.
ښکلات د هر ښکلي مش تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه.
ډیر.
لوهمه که سپینجری سی بیزاره له ملته. لوهمه که سپینجری سی بیزاره له ملته، د ځوانو په ټولۍ به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه. دښمنه پر هره توره کړنه دي لعنت کوو په ډاګه. او پرنڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته. پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو. عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، لوران غونډې نظره عداوت کوو په ډاګه. لوران غونډې نظره عداوت کوو په ډاګه.
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سګزی صاحب، ډیره مننه درته وای چې دومره خوږه شاعري کوي. نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح. څه نومیږي؟
رون ساسکی.
رون ساسکی. همدا یو کتاب لري، بل مو بینه چاپ کړی.
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومیږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل سګزی صاحب سی لوی مشاعرې کیږي، مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وی، په افغانستان کې د سید نور ګلونو په یاد مشاعره کیږي، چرته د نرګس ګل مشاعره وی، د سمزل ګل مشاعره وی، په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه اورس وی، په پاغ کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلی کې ډیره لوی مشاعره کیږي. نو په سهیلی پښتونخوا کې داسې لوی مشاعره تاسو جوړوي په کومه سیمه کې؟ کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله ښه، او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت دی کنه، پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه ده موسم سره اړه لري. موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعد شي، هغه هغه وخت دغه مشاعره دایره. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو، بیا هلته مشاعره دایره وو. نو هغه مشاعرې چې کوم دایره شوي دي یا جوړې شوي دي، ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي. او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله، په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مه پګړی وښووله، دغه پګړی بخپل شي بوله. نو دغه د پښتنو د کاپاتیم یو ښکارا نقش هم ده، او یو نوښت هم دغه نامه ته ور کړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نمونه مشاعره دایره، موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
سیر تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي.
صحیح، په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لوی مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي. او نو خلک څومره علاقه مند دي د ادیبان خاصم خوخی د ادبی محفلونه، د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
په اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نیټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کې د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راشي، په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې مرایز زما سره هغه د خدمت چارې هم تر سره کوي.
بشک د دې هر څه تر شا ستاسو غونډې د ځوانانو همت، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وی چې خپل ادبیات وپالي، خپل شاعرانو سره راشه در شو کې هغه تاسو بیا دې تاړ وسل دستا سمینه ده، لکه مقناطیس چې زارې ځان تر کاږي ته د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړی دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او تاسو ترمنځ. یو غزل برته بل مورو یا سګزې د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو په پته مې
ژوندۍ وسی دا اوریدونکو په شمول
مننه،
ښه ژوند ولري
تاسو هم.
شاتسی دا هم د غزلې په چوکاټ کې مرسته لیکلې دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې تر کڼو غوژو یې باد رسوي کړیږي، تر کڼو غوژو یې باد رسوي کړیږي، هیر مو نه دي بېغاویره په تحریر کې، هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي، هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي، سجدې نه لمانځو اختر په تحریر کې، او مړاوې زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، مړاوې زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دیو ګودره په تحریر کې، او پېښور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، پېښور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، ذکر سولې بل اخره په تحریر کې، او د عجل د هیل وشباړې به وکاندي، د عجل د هیل وشباړې به وکاندي، کمانده نسوې خاطره په تحریر کې.
ډېر ښکلی غزل دی عادل اسکزی صاحب، کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله. د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده؟
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي، منظم نظمونه دي، معرا نظمونه دي، په دغه دوو نظمو کې مې
ستاسو په خیال کوم لاره غوره د ولس ته د رسیدو لپاره، د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو؟
نو زه فکر کوم که انسان یو موضوع بیانول غواړي، هغه لپاره خو د نظم فورم دی
صحیح،
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري، خپل مفهوم لري، او یو شعر د غزل د ادبی سره تړلی نه وي، هر یو خپل مفهوم وي، خپل خبره وي، خپل معنا وي، بیل بیل خبرې و، بیل بیل معنا یو میسیجز به ته ورکوي، پیغامونه به ورکوي. نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې، د هغه لپاره خو بیا د نظم دی، په نظم کې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي، خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته. نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي، هر سړی چې دی، هر شاعر به یاد کو، هر سړی بنو کې یاد، هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي. نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني، د ځینو د رومانټیک وي، د ځینو طبیعتونو ولسي وي.
ستاسو طبیعت څنګه دی؟
یار زما په نیچر کې، یا زما په خمیر کې، دا چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی، دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کې دغه وطني رنګ زیات دی، د وطن مینه په ما کې زیاته ده، د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیاته ده، چې وایم د افغان وطن د شیرازی و د سوله ایز ژوند و د کامیابۍ هغه یو شدید تند و ارزو زما په زړه کې ده، چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده، د پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده، دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري، د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځېږي، د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کېږي، هغه که عام خلک وي، که خاص خلک وي، که د متوسط طبقې خلک وي. نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه اوږده سوله، زه د خپلې جغرافیې، د خپل تاریخ، د خپل هیواد، د خپل افغانستان د ترقۍ، د شیرازۍ، د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم، د نورو افغانانو په څېر.
صحیح عادل اسکزی صاحب، په دې وروستیو کې چې دا حالات یو رقم ته شول، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تګ راتګ هم اسانه نه دی، دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو؟ ځکه پخوا خو به یو څه دا تګ راتګ چې اسانه و، نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته، مشاعرو ته، یاسې به لاړل. تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه، نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده، دا یو لسونه دي صرف منځ کې دغه کرخې راخکل شوي دي، نو اوس دغه حالات چې سخت شوي دي، د تګ راتګ چې سخت شوي، د دې تاثیر په ادیبانو، شاعرانو څومره دی؟ او کتابونه چې پخوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځای نه بدلته راتلل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی؟
مخکې خو به داسې بولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړې دي چې په مختلفو سیمو کښې په مختلفو نومونو باندې هر کال مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې، نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کوچنیوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره
خوشحاله
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کوچنیوالي اخترونه به یې ماله په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابی صاحب عبدالمجید بابی صاحب خدای دې وبخښي هغو به حال وکړي، بیا به د مشاعرې بلنه راکړله، موږ به په خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کېږي، هلمند سپان سیند د هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و، هغه به بلنه راکړله، موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کابل کښې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینینټل هوټل کښې زموږ استوګنه وه، په لوی جرګه خیمه کښې سیمینار ولو، خوشحال روی صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره به وه، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کښې
د جمهوریت په دوره کښې دا سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې ده د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبي فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتابو د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا په شاید یې هم نه چاپېږي، هم نه چې چاپ شي نو بیا په خبرېږو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي اڅکزی صاحب، چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې ځای ادیبان هلته لاړ شي، دغه ځای نه ستاسو سیمې ته در شي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لویو مشاعرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، انشاءالله بیا به هم کله رابطه درسره کوو او نورې خبرې به بیا ورو د اوس دپاره. نو ډېره مننه درنه کوو عادل اڅکزی صاحب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.